السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی دی. دغه پروګرام چې د نری رانز یا توبرکلوز په اړه پکې بحث شوی پرون درته په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. دوه ډاکټر صاحبانو تر بلل شوی په زړه پورې سپارښتنې او خبرې لري. هله د چې بیا تکرار در سره واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او جنونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له حکومت غوښتي چې د توقيف شوو او تریتم شوو کسانو کورنۍ ته جواب ورکوونکي ووسی. رینا اميري له حقیقت د خبرېدو د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون د مارچ په 23مه ولمنځل شو دغه څرګندونه کړې دي. هغه که څه هم نه دی ویلي چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبانو له خوا توقيف او تریتم دي، خو زیاته کړې ده چې یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تریتم کېدو او تفقیف زاینو د منډلو هڅه کوي. د راپورونو لمخې له تیرې اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خود جوش خزو د غورځنګ غړي منیجا صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو د استخبارات په توقیف کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو استخبارات هم په اسانه د دوی لخوا د توقیف شوو کسانو د ځای په اړه معلومات نه ورکوي. د حزب اسلامي مشر د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار کابل کې د خپل کور د کلابندۍ راپورونه رات کړل. یو شمیر ځایي رسنۍ او خبريالانو لیکلي چې د طالبانو حکومت د دارالامان سیمه کې د ښاغلي حکمتیار کور محاصره کړی او هغه ته ویلي چې دا کور ګواکې په دولتي غصب شوې ځمکه کې جوړ شوی او تخلیه دي کړی. حبیب الرحمن حکمتیار بیا نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلي د هستوګنې ځای نه دی محاصره شوی، کابل کې د اوسېدو ځای بدلو. نوموړي وړاندې ویلي اوسنیو چارواکو ته د حزب اسلامي او پخواني جمهوري نظام د سولې هوکړه د منډلو نه ده او په خبره یې له هغې هوکړې یوازې همدا د اوسېدو ځای ورپاته دی. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشته کې له پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه راټول او سوځولې دي. دغه بانک پرون یک شنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټولې کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لا هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسېدلې ده. د طالبانو سیمایي چارواکي هیله ښیي چې د کمال خان بند به سږ کال د نیمروز مرکز زرنج او ولسوالیو ته اوبه ورسوي. دغه څرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند له لیدو وروسته نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې کړي. که څه هم دا معلومات نشته چې سږ کال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي، خو ویل شوي چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار او ولسوالیو ته د اوبو د رسولو مهالویش جوړ کړی. کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتره لرې په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، د 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمې وړتیا لري. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2021 کال په مارچ میاشته کې دغه بند پرانسته او هغه مهال په ګاونډي هیواد ایران غږ وکړ چې کله دې بند اوبه غواړي باید بدل کړي، افغانستان ته تیل ورکړي. او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوی. فرانس پرس خبری آژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په یوه ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. نن د مارچ 23مه د توبرکلوز یا نری رنز نړیواله ورځ ده. هر کال دغه ورځ د نری رنز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتېدو او د دغه ناروغۍ د لمنځه وړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنز شاوخوا 15,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. پوښتنې دا دي چې نری رنز څه ډول ناروغي ده، ولې او څه ډول انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، عمده نښې نښانې څه دي، د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دوو متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل طبي پوهنتون په خوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څنګ مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ یا کچیرته د لګښت د اړیکه د لګښت واسنه لري مکتا لان زنګ یا مسکالو کې زمونږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. د استودیو د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 400 22 12 45 41. بل شمیره ده 00 400 22 12 45 41. دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. ورځو بحث پیلو د کابل طبي پانتون په خوانی استاد خاغلی احمد الدین معارج استودیو سره وصل شوی دی. بل میلمه مو د ټلیفون لار را سره دی. معارج صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، توبرکلوز یا ټي بي دا څه ډول ناروغي ده او ریدونکو ته څنګه ورپېژنئ؟
زم په خپل واسطه تاسو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول روغ او سلامت وسی. توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نرای رنس او په عربي کې ورته سلوي، یو مزمنه اما د نیکمرغه د مخدومي وړ ناروغي ده چې د خاصې بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي. دا ناروغي پخوا زمانو کې ډېره شایع ناروغي وه، خو د نیکمرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده او کسان پېښې په هر کال کې زیات لیدل کیږي، خو بیا هم د پوره او بشپړې تداوی وړ ده.
بله، او مارج صاحب، دغه تاسو ویل چې بکتریا نه رامنځته کیږي، دغه بکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه لګدون کې یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانات؟
د بکتریا مو یاد کړل، دا یو ځانګړي خاصه بکتریا ده. البته په انګلیسي کې د دې نوم مایکوبکتریم توبرکلوزس ده، یو خاصه بکتریا ده چې نسبتا نور بکتریاونو فرق کوي. دو درې خاص فرقونه لري. یو فرق دا ده چې دا ډیره کوچنی بکتریا ده، یعنی د دې کوچنیوالي سبب لسل د خپل دغه کوچنیوالي له سبب د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پات کېدای شي، یعنی په مزه کې نه کې چیرته په هوا کې ګټه شي نو ډیره مودې لپاره پات کېږي. او بل ځانګړتیا دا ده چې دا د شهمی قشر په واسطه باندې پوښل شوی ده، چې زیاته مقاومه ده په دې عادي یا روزمره او موادو باندې چې باید نور بکتریاګان یا میکروبونه پرمړی شي. متاسفانه دا په لږ په سختۍ پرمړی کیږي. په تیرې بیا کله چې د انسان وجود ته داخله شي، ادي وجود شان البته کم تر تاثیر پرې کوي. دی وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید بکتریا له منځه یوسي یا له منځه لاړ شي، دغه په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسي کولی په اسانۍ سره له منځه یوسي. البته تاسو د خپل بات باندې وایو چې دا معمولا د هوا لاره نه، د ساه اخیستنې لاره نه، له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. کله کله کېدای شي د ملوثو شیدو د څښلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقالېدای شي، خو زیاتره معمولا د ساه اخیستنې په واسطه باندې له ناروغ شخص نه له ناروغ انسان نه روغو انسانانو ته انتقال مومي.
بله، او مارج صاحب، یو بل پوښتنه هم تاسو نه کوم. بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب امیرزاده سره خبرې کوو. دغه توبرکلوز څنګه په دریمه درجه هیوادونو کې ډیر دی، په غریب هیوادونو کې ډیر دی، او کنه ټول هیوادونه پرمختللي او د دریمه او دویمه درجه هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي؟ بله مارج صاحب،
د دې مرض شیو په ټول نړۍ کې یو برابر ده، یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د دې میکروب سره مواجه کیږي. اما متاسفانه دا ناروغي ډیر شایع په برته پات مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یو خبره چې زما یادونه یو کړم، هغه دا چې دې مرض ته خو د غریبانو مرض هم ویل کېده، د فقر مرض هم ویل کېده، او د خپګان مرض هم ورته ویل کېږي. ځکه دلیل دا ده چې په شیوع د مرض په ټول دنیا کې یو برابر ده، اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان پیښته کیږي چې دغه دلایل البته فرق دی. دلایل دا دي په مختلفو مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي، البته مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي، د دې سبب کیږي چې د ناروغي کنټرول ضرور سی او یا پیسرا سره زر انتقال ده تازر انتقال نسی بل انسان ته اما په غریب مملکتو کې برته پاتې مملکتو کې د فقر د کورونو د ګڼګونې د انسانانو د ګڼګونې همدارنګه د غذایی موادو د کمښت او د وقایوي موادو البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم بیرته تاسو ته راګرځو ورځو کابل ته د مقاوم تبرکلوز د څنګه مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم به سره ملګری شوی دی. امیرزاده صاحب ستړي مشي په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مارج چې له موږ سره له لندن نه ملګری دی هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته دی. تبرکلوز خو وایي چې دا سل یا تبرکلوز یا نری رنځ یا وخت غریبانو په ناروغي یادیده یا هغه هیوادونو کې ډیر و چې خلک بې وزله دي او کله چې د بې وزله یادونه کوو متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې خلک ډیر بې وزله دي، بشري وضعیت نازک دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ تبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان په اخته شوي؟
مننه جناب لورین صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محو شوی نه دی، لا اوس هم شیو لري خو شیو د نفوسو په اساس لږ متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د تبرکلوز ښه ده او تقریبا تیر کال که تاسو چې ویلې روغتیا نړیوال سازمان تقریبا 8000 کسان تخمینوي چې په دغه مرض اخته شي، خو تیر کال زموږ د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام په دې توانېدلی چې تقریبا د 5000 په شاوخوا واقعات د تبرکلوز یا نری رنځ تشخیص او درملنه ته معرفي کړي.
ښه، مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. د غشمیری چې تاسو یاد کړی، بله، او د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه هم وړاندې شوې دي. په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه، دغه نخې نښانې هم دا وایي اوریدونکو ته، بیا به اوریدونکو ته هم نوبات ورکول، اوریدونکو سره به دا بحث هم داسې مخته وړو. هم دا نخې نښانې ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کومې نخې نښانې انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهیږي یا لاړ سي د معاینې لپاره چې بیا وروسته ممکن تبرکلوز وي؟
خوشاله اوسه. معمولا د نخې نښانې د نری رنځ یا د تبرکلوز نظر د بدن د عضو پخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په تبرکلوز اخته وي، همیشه هغه مریضان بیا ټوخیږي. چې کله مریض ټوخی او خراش کې سره وینه ولري، دا بیا کېدای شي په تبرکلوز اخته وي. همدا نخې نښانې د یوې تبرکلوز یا د کسان چې د سږو په تبرکلوز یا په نری رنځ اخته وي ټوخیږي، تبلری د شپې خولې کیږي او وزن کمیږي او ایشیال لاسه کوي، خوراک نشي کولای. نور که نور ازونه د بدن په جیبي اخته، همدغه عمومي نخې نښانې لکه بیشي د وزن بایلل، د شپې خولې کیدل، تبا، کسالت، دا شین لري چې د شپې ټوخی ونه لري. نور اندامونه که په جیبي اخته وي، نو د هغه اندام سره موازي ټول اعراض او علائم ښیي.
ډیر مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده، بیرته راځو تاسو ته. اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي، ور به شو خبرې به سره وکړو. ستړي مشي د رادیو غږ مرود فنټیټ کې خبرې وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي. او تاسو غږ ناورو د رادیو غږ بیرته مخته راځي
که مې ونه کړی.
علیکم السلام، ستړي مشي.
لودین صاحب ته او ستاسو میلمنو ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، تاسو ته هم سلامونه او درناوی. لکم زاینه مو اړیکه نیولې، او تاسو د تبرکلوز یا نری رنځ په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ؟ مهرباني.
ما د زابل ولایت تشاجول ولسوالۍ څخه سره اړیکه نیولې.
ښه، مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، زه هم دا پوښتنه ده نسی تبرکلوز یا نری رنځ د بدن پر کومو اعضاءو باندې تاثیر کوي؟ پر ینه او سږی او پر زړه او پر دغو باندې کوي او کې پر نورو کوي؟ او په افغانستان کې په کال کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي، او بل دا واکسین لري کې نه لري، او ساری د کنه د ساری نو دا زما پوښتنه ده.
ډیره مننه کورم ودان چې د زابل له شاجوی نه مو اړیکه نیولې و، پوښتنه مو ولیکل شوې، ډاکټر صاحبان به وروسته درته ځواب کی. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دویم اوریدونکو اړیکه پریش ول تر څو چې بیرته وسلېږي ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکو. ډاکټر صاحب مارج اول به بحث له تاسو سره پیل کو، بیا وروسته به غد پوښتنه ځینې اجزا راجی کو ډاکټر صاحب امیرزاده ته. زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې ول شاجوی نه ویل چې تبرکلوز د انسان د بدن پر کوم برخه باندې بریټ کوي او واکسین لري او کنه؟
البته د ورور د پښتنې په ارتباط باندې هم چې تبرکلوز یو ساري ناروغي ده، او کله چې درته ارز کوم چې ډېر شدید ساري ناروغي ده، دا به خبري زکه چې باندې موږ هم ډول متوجي سي ټکی داسې شدیدان ساری ناروغی ده نه یلو سری نه بس لري ته ډیر په سادهګۍ باندې انتخالیږي. او په عمومي سره سره دا ناروغي دوه رقم دوه شکل لري، یو دی سږو ناروغي ده، یا دی سږو نارای رنځ، او بل د سږی نه د خارجو اعضاو د نورو اعضاو ناروغي ده. البته اتیا فیصد یا تر پنځه اتیا فیصد معمولا د سږی ناروغي رامنځته کوي، خو په پنځه لسو تر شلو واقعاتو کې فیصدي واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغ کی. په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلیلي دی د مغزو التهاب د سیمینجایټس ورته وایي، یا د مغزو د پردو التهاب ده، او همدارنګه د اړوکو التهاب ده، د اړوکو تبرکلوز ده چې معمولا په افغانستان کې زیات دلیل کیږي. او د ما په خپل هغه کې په حوادث کې سمازيات د دلیل په افغانستان کې، نو همدارنګ د رحم یعنی د مرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغه کې د ماشوم د نزدې دوه سبب کې پایله کې. همدارنګ کېدای سي د ناروغي بڑو دی ونیسي، او کېدای سي په بعض واقعاتو کې البته پوستکه یا جلد هم ونیسي. معمولا ترین خارجي سګي نه خارج زیاتره معمولا غودي نيسي، سیمون غوت زیلی وایو البته په پښتو کې، دا غودي کېدای شي په غړ کې یا د وجود په نور برخو کې کېدای شي دا شکل پیدا شي. معمولا زیاتره البته هم دغه دستګو ناروغي ده.
بله مارج صاحب، تاسو مخکې بحث اشاره وکړه، زه غواړم چې لږ زره دغه بحث راو شاربو. تاسو ویل چې په خوا د غریب او بیوازلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهور و دغه نرای رنز، چې په پښتو کې نرای رنز بولی، لاتین یا غی انګلیسی اصطلاح تبرکلوز ده، او په عربي کې ورته سل وای پښتانه هم درجه به هم کله ناکله د سل په نوم باندې پیژنې. سلام مل ده چې له غریب او بیوازلو کسانو سره دغه ناروغي لاسو ګریوان توپ دی، خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا د میکروب یا باکتریا په اسانه بریټ پکوي، او کنه کله محیط داسي وي چې مثلا نظافت پکې مراعات نه وي یا محیط چټل وي له محیط اخیستل کیږي، یعنی لامل څه دی چې تر ډیره دغه ناروغي لاس او ګریوان توپ یا سروکار له بیوازلو کسانو سره د نظر هغه بډای کسانو ته یا بډای ټولنه ته؟
ډیر ښه پوښتنه ده. د ته باید ټول ته ودار ډیر پام وکړي، ځکه واقعا د غریب مملکتو کې د عواملو زیاتو سببو په واسطه باندې دل کیږي. یو سبب غذایی ده، خوړ دي نمون په یوه کې خورځواکي زیاته ده، خوړو نشټ کمبود یا نشټواله زیاته په تیرې باندې پروتینو نشټواله موږ تاسو کم حیواني پروتین خور لکه غوخه هګي شوه د کمی یا لوبیا نه خود دال باقلی داسې کم خوړل سي د یو سبب هم ده. یعنی یو عامل د دې میکروب ته زمينه وسایدي هم دغه د خوړو کمښت ده. دومې د چاپریال عوامل دي، په چاپریال کې د تبل نظر یا د روغتیا نظر یو سړی ته پکار ده چې په کوم وجه کې هغه وسیږي باید څلور متره په څلور متره کې باید وسیږي، یعنی په یو څلور متره خونه کې باید یو انسان وسیږي. اما په افغانستان کې زموږ په هیواد کې کورنۍ ګڼي دي، معمولا زیات اولادونه لري، کورنۍ زیات غړي د کورنۍ کې وسیږي، په یو کوټه کې معمولا پنځه یا شپږ کسه یا اته کسه کله کله وسیږي. نو دا بل سبب ده، ځکه دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه باندې رامنځته کیږي. دغه نږدې تماس په افغانستان کې به حد زیات ده، دا هم د غربت سبب کې نتیجه کې ده، ځکه موږ زیات بل څه ویل راځي معمولا موږ د محیط چاپیریال هم سم نه ده په چاپیریال کې د چاپیریال کې زیاتره نور ناروغي است چې هغه ناروغي د انسان وجود ضعیف کوي مقاومت خطر ولي مثلا دومره یو ادو کې د داس ناروغي کې د نور ساري ناروغي لکه سرای یا نور ناروغي زیاته پیخيږي نو دا په عموما د موږ د وجود مافیت راخته کوي په نتیجه کې دا د سر کې زر تبرکلوز نیسم یا نور ناروغي ډیر شاید لکه شکر د شکر ناروغي ډیره شایده یو بل سبب دا ده چې په هوادو کې خلک د مخدره مواد استعمالي په تیر بیا لکه چرس د موږ په هواد کې زیات استعمالي یا د مور د وګان زیات استعمالي نو لیو سیګریټ نه یا لیو سیګریټ نه هغه نه چلم نه څوک سه یو ځای استفاده کوي په دې په نتیجه کې نه هم د سبب ناروغي رامنځته کیږي دا هم د غربت نتیجه کې پیدا کیږي چې ځوانان کار ولري د غوته مسافت مسایدې یا هر څوک ځان خپل چله مسلیت ولري هم نس په دغه نتیجه په صورت کې کېدای شي د ناروغي هغه شوې کم شي نو او عوامل دي بل د خدمات او طلبات سي خدمات ته لاسرسي نشته د کلینیکونو لري لري واقع سي خلک نس کولای واکسین وکړي او غریب هوادو کې ترانسپورت کم ده خرب انتقال نس اولادونه نس انتقال ولای شبخانو ته سیوته واکسینن وکي او بیا کو واکسینم کی په بازي وادات وکي موږ به وات غریب هوادو کې برق نه سي يخچال کې غو واکسین په غلند لازم اندازه باندې وساتي کله کله برق قطع کیږي نو کسام دا کنټرول شاید وسی خو معمولا اکثرا دا واکسین خراب سوي هغه مریضانو ته تطبیق کیږي د غلند نتیجه نه هم د نورغي پیدا کیدای شي
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج ډاکټر صاحب امیرزاده اوریدونکو ته بلګ ورستنوبات ورکو لتاسو نه د پښتنه ما کوله چې مارج صاحب دا بس واضح کې چې په غریب ټولنو کې یا په بیوزله ټولنو کې دغه ناروغي اوس زیاته ده تاسو د توبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوي د مقاومت توبرکلوز په څنګه کې مسولیت لري لناروغانو سره په یو ډول سره کار دی تر دې را د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي آیا ویلې سو چې په ماشومانو کې هم د تبرکلوز په کې شته او کنه یوازې د زیات عمر لرونکو کسانو سره مخامخ کیږي
کور مدن نورین صاحب تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅ څوک د تبرکلوز نه په امان کې نه پد کیږي خزه نارینه ماشومان ټول پخت کیږي خو نظر پرقامو چې موږ په لاس کې لرو او اول خدا چې دا ناروغي د یو سپایل لري یو مسلس لري چې بے سوادۍ غربت او غن کورنۍ په دې کې په دې کسانو کې دغه سپایل د تبرکلوز عامل کېدای شي یعنی خطر فاکتورونه دي د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا سلور 30% زنانه هغه زنانه و چې د باروري په عمر کې وی په تبرکلوز اخته شوی نظر په ارقام چې شته اوس او دوی سلور دي 30% تقریبا نارینه په اخته شوی او اطفال هم یا ماشومان هم د تبرکلوز نه په امن کې نه دي پاتې شوی او ارقام په اساس تقریبا 20% از موږ ماشومان د ونانو په تبرکلوز اخته شوی دي او معمولا یعنی لکه مارس هم ویلې چې اکثرا د څوګو په تبرکلوز اخته کې خلک او د ارقام چې موجود دي شته د تلکم سره تقریبا 3% ناروغان د څوګو په تبرکلوز اخته شوی دي
بله یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ور سره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډېر پیخلري کور ودان امیرزاده صاحب په افغانستان کې د غد تبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی فعالیتونه کوي ویلې سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري او دا سي ادعا کولای سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزی ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګه شته او خلک کې چیرته تبرکلوز لري حالت درملنه کیږي
او د دین کې تبای د ویل شي چې لکه مخکې هم وضاحت ورکړی دا د نری رنګ د کنټرول ملي پروګرام د عامه روغتیا وزارت د یو د برنامه څخه یو ملي برنامه ده او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د وزره په شاوخوا کې صحیح مراکز چې سره په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې د عامه روغتیا په حمایت سره دغه خدمات التا پرمخ ولړکیږي او د کابل نه یعنی هیڅ ولایت نه دی پاتې چې هلته موږ تشخیصیه مرکز او د تداوی مرکز یا د توبرکلوز یا د نری رنز خدمات ونه لرو. هلته ترین شوی تربیه شوی داکتر، نرس او د لابراتوار تکنولوژیست په صحی مرکز کې هم په دولتی یا اماراتی مراکزو کې هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان در روزلی دي او د خلکو په خدمت کې بوختی لاوس.
ډیر مننه کورم ودان ډاکټر صاحبانو را سره و سي مننه چې زموږ بلنه مو منلې د تبرکلوز په اړه باندې بحث کوو. د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 24مه یا نن ده د تبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې تبرکلوز یا نری رنس ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
مانانا لوزین سه محترم آتا تا سلام و ده ملمانو بخمین و دلون کتا سلام
و دیره مانانا ستری مشه همدار صاحب لغمان مالی کنی ولی تاسو ده تبرکلوز پاده باندی یا نری رانس پاده باندی چه نظر لره چه معلومات لره پسیما که او که کم پختن هم لره مشخص می ربانی
مانانا لوزین سه دو خوان دقا او ماسی دول شکبای و خطرناک بیماری ده و مریضی ده او د خلکو په حوالو دي چې کم ده. مثال خلک په دین نه پوهیږي کنه خبره تبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر ته به مراجعه کوي او ډاکټر هم ګمره ظرفیت نه لري په دې کلو باندو کې بس اسې اسناد اخیستي هغه مغه خپله که ښه پوهم چې هغه لودي چې محترمه زه درته دا یقیني وایم هغه د دې مریض غم نه کوي هغه د خپلې دوا د خرڅېدو غم کوي او بس یو پنډ دوا ورته وتړي وتړي او خلکو پوهاوی کم ده. او بل دغه مرض سړی مریض بیخي مرګ سره مخکې مخکې ډاکټر صاحب میلمه مو ویلې چې دا وزن کم وي او دا اردونه یې دا ټول بیان کړل. نو بیا دغه کله تشخیص چې دغه ډبلیو ایچ او لخوانه ورسره کنه پخوا خو موږ اورېدلي وو لیدلي خو خپل په سترګو او دې مریضانو سره داسې د فضا لپاره مرسته کې دی اوس په دې دغه تشخیص او ګولې ورکي او نور دا خو مریض ډیر کمزور دی ډیر که داسې خلکو اقتصاد هم ډیر ضعیف ده. دغه نړیوال سازمان دغه په دې دومره هلې ځلې کوي په دې نړۍ کې دومره خلکو ته د هغه صحت برخه کې کار کوي. نو دغه ته لږ توجه وکړي چې دغه مریضانو سره لږ حکومت وکړي د فساد په څیر چې موږ اورېدلي وو باید هغه یقیني شي اوس هم اکثر مریضان دوا خوري خو دې سره غذا و نه خوري دې څه خواړه و نه خوري هغه دوام د دې پورا کار نه کوي. بل هغه ډاکټرانو نه زه دغه غوښتنه کوم چې هغه خلک خو صحیح ده او لودې چې په هواي نه لري خو تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې طب مریض دې دې مالاریا د مور کې دې نه معنا کوي دا که باید دې اول دې مریض تشخیص او هغه کې په هغه ورکی پرچا څه ته تشخیص کوي هغه مرض وکړه یا خو به مریض نه ځوريږي مرګ سره به نور هم نه مخکېږي او بل د حاضرې خرچ هم دې نه کیږي.
بله همدار صاحب مشخصه پوښتنه هم لري
پوښتنه نه لرم لیدي
صاحب کور ودان همدار صاحب چاړي کوم نیولې و سلامات اوسې کور مو ودان. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د استلی مشهیر روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
مننه خیر یې چې سلامونه نه کېلی تاسو ټول اوریدونکو ته خدای دې چې روغ او جوړ بس.
و ډیره مننه کوم ځای نه دی اړیکه نیولې دا او تاسو د نری رانس تبرکلوز په اړه څه وایي او که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
مننه خیر یې چې زه علاوالدین خاکسارم د یلمند ولایت نه اړیکه نیولې دا پوښتنه او دغه می دا چې یلمند ولایت نه اړیکه نیولې. یلمند ولایت یو پراخ ولایت دی د افغانستان په جغرافیا کې لسم ایسه یلمند ولایت. یلمند جن ولسوالۍ وی دی لري ویل کوس بارانچا د دیشو ولسوالۍ یا دوري په شمال کې مساکلا د نوزاد نو میشت باغران د دغه ولسوالۍ دی لري دی یلمن کې یو مرکز دی نو هغه بسنه نه کوي نو هغه د دې بسنه نه کوي چې د ولسوالۍ خلک د مرایشي د تداوی وکیا او بل د مرکزونو درودل به چې هم فکر کوم سمبولیک به وي د خاص سمانه دی چې خلکو ته د هغه رقم خدمات وړاندې کړي چې خلک زندې راځي و چې په دې برخه کې د نری رنځ زیاتر په تبرکلوز خلک تر دې بری د شخصي مرایج روغتونونو ته مراجعه کوي یا چې د یواد نه به هر پاکستان او دا شان نور یواد وته اله دا چې دوی یلمند کې ډیر پام ورته وکي او مرکزونه ډیر کې او د سمبولیک ډول څخه عملی ډول ته واړوي.
هم دومره خاکسار صاحب نور څه پوښتنه نه لري
نه بل پښتن لرو نور شوا خلری. السلام علیکم.
ډیر مننه. سلامات اوسئ. خاکسار صاحب بل وريدونکو هم راخلو بیا به ورسو ډاکټر صاحبانو تستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړي جناب صاحب. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته تلم هلمند ولایت څخه.
مهرباني وکړي اتل صاحب ستړي مشي. تاسو هم له هلمند نه تاسو څه وای د خبرونه پاړه.
مننه. خدا پاک دې قدر وکړي. د سلام محترم یو ځانګړي سلام مننه تمام د ډاکټر صاحبان ته. د دې سره مطلب په پوسټ د ډاکټر صاحبان سره مرمه خپل پوسټ کومې دا چې مثال د خبرې تبرکلوز باندې سړی مثال د خبرې اپنریان اول ما راخته یې تر کوم مثال د خبرې کوم نشي مثال د انسان په بدن کې څرګندې چې انسان پوسټ چې ماتر د تبرکلوز د اپنریان د ناروغۍ راځي دا بل د ډاکټر صاحبان ته مې پوسټ د لوري سم مطلب چې اوس که مثال د خبرې پاز کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري مثال د خبرې په ناس ولري یو ماشين کچېره هغه مېرمن لودین صاحب محترم مثال د خبرې په تبرکلوز مرزي اخته امکان لري چې ماشين په اخته چابل کچېر مثال خبرې خور انسان د شیدو ماشين ولري شیدې ماشين ورکی او هغه خور په مثال د خبرې په نری رند اخته امکان لري چې مثال د خبرې هغه ماشين په هغه ناروغي اخته نو دا غوښتي چې لودین صاحب د ډاکټر صاحب باندې
ډیر مننه کوم ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپل پښتنې کوي پښتنې مو یاداشت سوي دي. ډاکټر صاحب امیرزاده اول تاسو د غدې دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې چې له هلمند یو اوریدونکو اړیکه نیولې و د خاکسار صاحب پنوم باندې او همدار صاحب له لغمان اړیکه نیولې و پیو ډول په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوی د کموالي پاړه او زمين کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبان هم په زینو سیمو کې البته ممکن استثناوي وای یوازې مالی اړخ ته فکر کوي ډیر ناروغ پس نه ګرځي. څه وایي د دغه دوه اوریدونکو پښتنو باندې تبصره وکي بیا به ډاکټر صاحب مارش ته نوبت ورکړو.
کورم دان جناب لودین صاحب اول خو د لغمان غزنوګ ملګری ته ورشو چې دوی وایي چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي. زه دا ورور ته دا وایم چې موږ ویل چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري ان تر تاسو نه ډیرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز تشخیص او تداوی امکانات لرو او هغه تشخیصي وسایل چې په امریکا او په جرمنی او په روسیا او په نورو نږدې مملکو کې هم استفاده کوي موږ هم دا اوس په لغمان کې ملرو په نور ولایت کې ملرو او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز ته د تبرکلوز د تشخیص مرکز ته ورشي اولته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي. بل د خوراکي مواد او ارتباط ویل چې په خوا کومه کې دوه رښتیا وایي چې په خوا دغه د ټي وی یا د نری رنز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان له خوا کومک کېدو خو ځا کومکونه د عادی تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته. کوم ناروغان چې په مقاوم تبرکلوز اخته وي موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو او دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد چې خ غذایی ارزښت لري ورته ورکول کیږي. بل دا چې د هلمند دغه ورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي دا غوړ ته زبا دوه ایمه چې همداو سمداغه اپډیټ یا 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 جدید نوې ماشين د جین ایکسپرت په نامه چې په دوا په یو ساعت کې تقریبا چې دا الټرا کارټریج اوس استفاده کیږي نوې ماشين او نوې امکانات موږ فعلاً په ګرش ډیچ کې روغتیایي مرکز کې ملرو په متقلا کې ملرو د نن هلمند په دې بوس روغتون کې هم دا خدمات لرو چې دلته موږ مسف یا دی په پولي ډاکټرونو مرکز د اداره لرو خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات البته کیږي خلکو ته ولوند کیږي.
بله کور ودان امیرزاده صاحب په دې لچ دغه اوریدونکو چې له هلمند ناړي کني ولې واخ اکثر صاحب پونم باندې اوریدونکو دا په خو کنو خبر اوس خبر شې دغه د بوست روختون په ګډون په څو لسوالیو کې د تبرکلوز د تشخیص او درملنې امکانات شته. که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پخته کیږي کولای سي چې مراجعه ورته وکړي. خو یو عمده ستونزه دا ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمه پراخ دي ولسوالۍ لري پرتی دي او ممکن ټول ولسوالۍ ته رسیدنه مشکل وي. خدای خدای چې حداقل د مرکزونو په کاچه باندې دغه اسانتیا وشته.
په بخښنه سره چې بیا مداخله وکم وضاحت ورکمه چې د هلمند په ټولو مسیحي روغتیایي مراکزو کې د تبرکلوز خدمات حتمان شته او دغه دوه درې تقریبا درې تشخیصیه نوې تشخیصیه وسایل چې هغې ته جین اکسپرت وایي جین اکسپرت ماشین چې هغه ماشین په نړۍ کې دبلیچو معرفي کړی دی او دغه موږ تقریبا یو سل څلوېښت اضافه ماشینان لرو درې څلور ماشینان موږ په هلمند کې لرو چې یو یې په مسافلا او بل یې په ګرش کې او بل په بست کې نور دا د مایکروسکوپي د تشخیص تشخیصي خدمات په نورو ولسوالیو کې هم موږ لرو دوی د مرکز ته مراجعه وکړي خامخا موږ یا خراج کې همالته جای به جای د مایکروسکوپ په واسطه معاینه ورته کوو یا دا چې سمپل انتقالوو تشخیصي مرکز ته مریض هست نه په عذابېږي نو فقط تشخیص ته دوی مراجعه وکړي انشاءالله تشخیص آسانه او مفته کېږي.
کور مو ودان امیرزاده صاحب. ښاغلی مارج اتل صاحب یو بل اوریدونکی و چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه هغه یو پوښتنه وکړه. البته یو پوښتنه مخکې ځواب سوله چې نښې نښانې وې کېدای سي بیا ورته تکرار کړو. ممکن ځینو اوریدونکو اوس راډیو نیولې وي. زمن کې دوه نورې پوښتنې هم وکړې وای که چیرته مور په ګېډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نری رنځخته وي هغه ماشوم څنګه وپالي؟ آیا هغه ته انتقالیږي که نه؟ او که چیرته مور د شیدو ماشوم لري ماشوم ته تای ورکوي او دا په دې توبرکلوز اخته وي هغه ماشوم څنګه وپالي؟ دغه پوښتنه کولی سي تاسو ځواب کړئ مهرباني.
مننه خوشاله سم بیا مو هیوادوال ډیر علاقه لري په دې مسایل باندې پوسی د ناروغي د علائم په ارتباط باندې باید وایم څو علامې مهمې علامې دي. اوله تبه ده، ډیره شدیده تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي. دومه ډیره مهمه علامه د شپې له خوا نه خولي. او درېمه علامه مهمه علامه د اشتها نشتوالی او د وزن بایللي. دا د ناروغي عمده علامې دي. که چیرې سږی پیښته وي نو بیا ټوخی بل علامه ده چې ټوخی هم د هغه سره زمینمیي. دا دغه درې علامو سره خو دغه درې علامې ډېرې مهمې دي. دا درې علامې چې ما ذکر کړل بیا تکرارومه، د تبې موجودیت، د شپې له خوا نه خولې، داسې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ پلي باندې معلومیږي. که چیرته ناروغ ویده وي او بل ویښ سړی ورته وګوري نو کتلی سي په وچ پلي باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتې وي. دا دوه او درېمه ناروغي د وزن کمول کموالی یا د ویښتیا له منځه تلسي په نتیجه کې د وزن کموالی سبب کیږي. سړی ډېر ستومانه احساسوي، ناروغ ډېر ستومانه وي. ماشومان وزن نه اخلي، وزن بایلي ډېر. که چیرې بیا هم سږی اخته وي نو ټوخی ورسره زایمه وي. او که چیرته له سږې نه د باندې نور اعضا وي د هغو اعضاو یا غړو هغه خاصې علامې موجودې وي لکه که چیرې سر اخته وي ناروغي یا مغزه پرې اخته سوي د سر درد د کانګو موجودیت د غاړې شخوالی ورسره موجودی. که چیرته اړوکې پیخته سوي پړسوب موجودي پړوکې یو برخه د اړوکې دردناکوي پړسېدلي سره سوي. که چیرته پوستکی پیخته وي نو کیدای سي د پوستکي تغیرات پکې لیدل کیږي. او که چیرته غدودونه پیخته سوي څنګه د وخت یادونه وکړه نو هغه غدود پړسېدلی په غاړه کې او یا په نورو برخو کې تخر لاندې یا په دغو لنګیو کې دغه ساحو کې هغه پړسېدلی سوري کله کله آتا اوبه ورکوي. نو دغه هغه ځانګړې علامې دي چې لیدل کیږي. یوه خبره بله یادونه وکړم په اول کې موږ د فرصت پیدا نه شو چې تاسو ته ووایم که سم ډاکټر صاحب یادونه وکړه امیرزاده صاحب. دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې له پنځو کلو یې عمر کمی او لو کسانو له پنځه شپېتو یې عمر زیاتي. زیاترینه شایع د دې مرض په همدغه دوه کټګوریو کې ده او په درېمه درجه په هغو ښځو کې سي عمر له پنځلسو نه تر پنځه دېرشو یا څلوېښتو پورې. یعنی هغه میندې سي ماشومان دنیا ته راوړي هغه په مرحله کې د تولد و تناسل او یا ماشومانو ته شیدې ورکوي. دوی چې خپله ډنګرېږي ضعیفه کېږي وجود یې معافیت ټیټېږي. نو درېمه کټګوري همدغه خویندې دي او میندې دي سي همدغو کې زیاتره دا ناروغي لیدل کېږي. که چیرته یو ماشوم مور په فعاله توبرکلوز باندې اخته وي او ماشوم ولري، ماشوم په نس کې زیږیدلی دانه وي، د دې چانس ته چې دغه ماشوم هم په ناروغي باندې اخته سي نو پس د ولادت نه باید حتما ماشوم تداوي سي، دوا ورته شروع سي. البته دا فرق کې نظر به غلامو سره یا تشخیص سره. خو هغه میندې سي ماشومان ته شیدې ورکوي که چیرې دوی په فعاله ناروغي باندې اخته وي، یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي، تداوی شروع شوی نه بل سوی دی نو سل پسونه باندې دغه ناروغ د ماشومی ور سره ناروغی کیږي نو دواړه باید همزمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسی خو یو خبر یادونه کوم هغه دا که چیرته یو مور په ناروغی باندې اخته شوی او دوا ورته شروع شوی دوا ورته پیل شوی البته دا مور البته امیدواره حامله ای نو پس معمولا درې هفتونه وروسته یعنی لوی ورځونه وروسته په ځینو مرحلو کې البته له درېونه تر څلورو خو له نه ورځونه تر درې هفتو پورې معمولا دغه ناروغي د دغه دغه میکروب له کنټرول لاندې راځي وروسته له هغه نه کیدای شي چېرته ماشوم زیږي پس له هغه نه ماشوم وزیږول شي هغه ماشوم کیدای شي چې ناروغي وانخلي ترې او که چېرته پرهم کې نو بیا یې هم چانس ته که هغه مرحله کې نو معمولا دا په دې پورې اړه لري کوم مرحله کې د ناروغ پیدا شوی ده البته له مور نه یا تاته ماشوم پیدا شوی ده او په هر صورت باندې باید ماشوم هم تشخیصي او هم تداوي شي که چېرته مور په تبرکلوز باندې اخته وي دا په دې معنا نه ده یو خبره باندې یاد ورې کوم کله کله هغه مینې ماشومان ته شیدې ورکوي که چېرته دا ثابت شي چې ماشوم ناروغي نه لري یا ماشوم ته دوا پیل شوی او مور ته هم دوا پیل شوی دا مور کولی شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شیدې ورکوي چې خپل مور ښه پروټین وخوري پروټین د هپې ځنه وایم ستاسو باید غوښه وخوري هګې وخوري شیدې وخوري کېدای شي نباتي پروټین وخوري زه ټولو ناروغانو ته من او ته چې تبرکلوز باندې اخته دي د درې ګلاسه البته لوبیا نخود دال باقلي سیار شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخت دوه خوړل اتمی دی ورته اتمی نه سیاګې وخوري کاګې غوښه ورته ده کی دې ورته پیدا کیږي خو ډېر ښه وخت کنه پیدا کیږي دا هغه صحیح دی نه خو دال باقلي خو په دې شرط چې ګاډي سو د نه سره یو شي او د خپل لا صحیح دی ورځي که چیرته دغه اندازه باندې باندې پروتین ورته په برس کې ورسیږي کولای شي ماشوم ته شیدې ورکړي کوم مهمه نه ده خطرناک نه ده
بله کور ودان ډېر مننه مارج صاحب اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکوو د اوریدونکو خپل خبرونه ده ایا اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیکا یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم
علیکم السلام تاسو ته هم سلامونه ورور کوم زاینه دی اړی کني ولې دا او تاسو د نری ران زیاتو برکلوس پاره څه وایي
نن مو سماده د هلمن باندې کجکی ولسوالۍ څخه مې اړی کني ولې دا بلې و دا څنګه را سره دی یو خدای چې دا تبرکلوز دا واکسین لري کنه نه بل دا چې دا څومره وخت لري یعنی د مشخص میاشت دی ودونی وخت لري کنه لري او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري کې دا زکام یو رقم دی دلته پر سره کې دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت لري کنه لري
ښه مننه ډیره کور مودان بل اوریدونکو هم راخلو پښتنه به واره بیا به ورسو ډاکټر صاحبان تستری مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
ما سلامونه او نیکلی او منه هلرم چې جوړ راغ واس مزومیا ر کندهار در سره وصل یم
مهرباني وکي مظلوم یار صاحب
مننه کوم د دغه کم نه جوړ چې د وخت د په کندهار کې مزیاته ده مونږ په لرونه باید چې دغه ناروغي ته خپل کم اولادونه چې پږي ناروغي اخته یې باید چې د ډاکټر سره نږدې معلومات شریک کړي او د ډاکټر په مطابق باندې هغه درمل ورکول شي که بعضې داسې دي په خپل سر باندې د درمل ورکول کېږي هغه بیا نورې ناروغۍ د ماشومانو ته پیدا کېږي ما داسې لیدلي دي په خپل شخصي روغتونونو کې وایي مثلا ما بچی دغه رقم دی دغسې ټوګه کېږي هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب په مریضي نه خبر هغه درمل ورکړي هغه نور ناجوړیان ورته پیدا کړي باید چې د ډاکټر سره مشوره وکړي او د تبرکلوز کومه ناروغي یا کوم نشانې چې په ماشوم کې باید چې هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره هغه درمل ورکړو سي نو ان شاء الله ښه به سي او دلته د باید ډاکټران سم هم لدا دا او د تاسو روغتیا وزارت څخه چې د خلکو عامه فوهوي په دې برخه کې زیات کې نو ان شاء الله خلک هم په دې برخه کې پوه سي او کوم ستونزې او مشکلات دي هغه به حل سي او دا تر څنګ باید حکومت په دې کې حل ځلې وکړي او درمل خلکو ته توزیع کړي او دا تر څنګ ډاکټران دا حق له خلکو ته معلومات ورکې نو ان شاء الله دا مرزي به مرده واد خبره کوي
ډېر ډېر مننه مظلوم یار صاحب سلامات او سی وو اما په هوای مهم دی په همدې هدف موږ هم هر یک شنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي هم چې مجموع کې پونې کې شپږ ساعته یوازې ازادي رادیو په بیلابیلو عامو ناروغي باندې خبرې کوي او ستاسو په ټکو او ټینګار عام په هوای مهم دی. کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکې له چینو اوریدونکو ته نوبات ورکو، تاسو دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکي، بیا به مخته ځو. اوسامه هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه او مظلومی ارصاب له کندهار. تاسو حتمان پښتنې اوریدلې، مهرباني.
کور مدان اسامه صاحب د کجکی نه پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري که نه لري. واکسین لري خو هغه ماشومان ته چې د مور نه زیږیږي یا پیدا کیږي د حواله هفته کې باید واکسین په روغتیایي مرکز کې ورته ولګول شي، او دا وخت لري بلې تر 15 کالو پورې د ماشوم ته معافیت ورکوي، یعنی په هغه پرمختللې یا شدیده ناروغي لکه مینوجایتس یا د دماغ په ټی بی او د وجود په ټی بی نه اخته کیږي، په هغه شدیده توبرکلوز نه اخته کیږي. بل دا چې زکام سره تفاوت لري که نه لري، بلې هو، زکام یو موسمی مرض دی چې مریض ورسره پرنجیږي او پوزې بهیږي، نو په دې توبرکلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمیار صاحب یو مظلومیات د کندهار څخه پوښتنه درلودی چې وایي خلک خپل سار یا ډاکټر خپل سار درمل شروع کوي. په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامه روغتیا په حمایت سره لرو چې هلته ټول روغتیایي مراکزو کې د تشخیص او تداوی مراکز هلته موږ لرو، او کوم کسان چې د ناروغۍ نښه نښانې په ځان کې ویني یا چې فکر هم نه کوي چې په تبرګلوز اخته وي، کله مرکز د روغتي مرکز ته مراجعه وکي، ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي که چیرې مریض وټوخیږي، او مخا دا پوښتنه ترې کوي چې څو موده کېږي چې ټوخیږي او خراش کې لري که نه لري، که ولري بیا د توبرکلوز څانګې ته یا مربوطه کوټې ته یې معرفي کوي او دوا انشاءالله تشخیص او تداوی ورته کېږي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب میرزاده، سلامات اوسئ، ډېره مننه. راځئ چې ورو ورو بحث سره راټول کړو. ډاکټر صاحب مارج، تاسو ته به بیرته راسو، مخکې تاسو اشاره ورته وکړه او ډاکټر صاحب میرزاده هم چې توبرکلوز یا نری رنز لجدي ساري ناروغیو څخه دی، نو دا بس هم ډیر مهم دی چې له اخته ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنۍ ستونزو ته مخکې اشاره وشوه چې غریبي د بیوزلي د پیوا کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په ژمي کې مثلا داس 12 کسان سره راټولېږي وي د کیږي، او د دې واس هم نوی چې خلک دوه درې کوټې سره ګرمي کې، هغه یو کوټه هم ډیره په سختۍ سره ګرموي، برق او غاز او د غنور سہولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا توبرکلوز نیولې دی یا نرینا یا میرمنه؟ د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي تر څومره وخت پورې هغه ځان ته یا ګوښه ته وساتي، او بیا له څه مودې وروسته بیا کولای شي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي، مثلا په یو کوټه کې ورسره کاته پورته شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. البته کچېرې یو ناروغ په کورنۍ کې په نری رنځ اخته شوی، نو د ګوښه کېدو موده یې معمولا له 9 ورځو نه تر 3 هفتو پورې ده، یعنی له دې په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنی درمل ورته پیل شوي، له هغې ورځې درمل پیل کېږي تر 9 ورځې پورې یا تر 3 هفتو پورې کېدای شي ناروغ ګوښه وساتل شي. که چېرته ناروغ په دغه مرحله کې مونږ ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس کې راځي، نو بهتره ده چې پزه په البته مخ په ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نشي، دا یې شرطه. او که پس درې میاشتې نه بیا کېدای شي نورو د کورنۍ نورو غړو سره یو ځای ژوند وکړي، په دغه مرحله کې ساریتوب له منځه ځي. بله خبر دا ده که چیرې یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته شي، د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوی مرکز ته مراجعه وکړي. لکه امیرزاده صاحب سی ویلي، په دې خبره ډېر ټینګار کوم دا هیوادوالو ته که څوک د ما خبرې اوري د غلاسه کې، چې واقعا د نری رنځ د تشخیص او تداوی سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه دا اوس په لندن کې دا ناروغانو سره کله کله تماس لرو، ورسره راځي، دمګه ماشومان کله ډېرې پیښې لیدل کېږي، په هفته کې یو دوه پیښې زه ګورم. نو دغه سیستم دمګه یو وړکی فرق لري، هغه دا چې موږ دلته پی سي آر معاینه ورته وایي یا موږ د میکروب ډی این ای دفتن معلوموو په 2 ساعتو کې، خو دا په افغانستان کې نه کېږي. اما په افغانستان کې پرته له دې نه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تداوی نشته. په مغه ستاندارد باندې په لندن کې کېږي، د افغانستان په هر ولسوالۍ کې هم کېږي. د ډېر خوشبختي او خوشحالۍ زیاده. نو کچته د کورنۍ نور غړي د فتن باید اتمان باید مراجعه وکړي مرکز تشخیصیه او تداوی مرکز ته د تبرکلوز مراجعه وکړي ترڅو دوی تشخیص شي دوی کې هم ناروغي موجود نه وي ځکه هات پیو ضروري ده چې د ماشوم وړکۍ له 15 کلو کمی او په تماس کې نو حتماً باید غوته دوا پیدا سی یا زړو کسانو ته یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي یا کسان چې حاملې حمل ولري په کورنۍ کې یا هغوی چې په مخدره مواد باندې اخته دي داسې دوی باید حتماً مراجعه وکړي. بل دا چې ناروغ ته باید زیات دوه خمس یادونه وکړه پروټین باید ورته پیل سي خوړو کې باید لږ اندازه تغیر داسې نسبت د کورنۍ نه نورو غړو نه د خوړو باید کی البته د پروتین ورته زیات سي دال نه خود لوبیا غارزان ترين نشي سي یا شي سي مهمه را ده خو په دې شرط په لی بابي دا باید ورته پیل سي هغه ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړل سي تر دې تر د غاشپګو میاسو یو کال پورې تر توسي د ناروغ ته دوي کیږي.
او ډاکټر صاحب مارج یو بل بس هم ډیر مهم دی البته په هرو دواګانو کې دغه ټینګار کیږي خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کیږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبانو لخوانه پیغه کې باید وای قضایی را نسی که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کیږي چې باید هغه دوا یا دوز د دوا سره پیل شي. دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامدار توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوی پیل شي.
ډیره ښه پوښتنه ده پوځي یادونه ده. واقعا هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه وخت اخلي حتی په غربي مملکتو کې لکه زیست بوسیګم په لندن کې دلته موږ ډاټس ورته وایي یعنی مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په ټلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره روزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ ته لیکي چې موږ یا موږ ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیسته ده. نو په افغانستان کې په یو اندازه په خارو کې دا سیستم موجود و نو دا ډېر اساسي او مهمه خبره ده چې ناروغ باید خپل دوا منظم وخت په دوه دلیلو باندې یو دلیل دا ده چې دغه ناروغي کېدای شي مقاومت پیدا کړي دغه دوا په مقابل کې یعنی مقاوم تبرکلوز پیدا شي. مقاوم تبرکلوز ډېر خطرناک ده سل په سل د مرګ سبب کیږي. او بل خبره دا ده چې دغه بهتره تکرارېږي او دا د جامعه کې د ناروغي د سرایت سبب کیږي. په افغانستان کې باید زه یادونه وکړم چې د کشمیر سیمه سره موجود دي په کال کې البته د کشمیر د دقیقې نه دي یعنی شاید ډېر زیات وي خو د 10000 کسان تر 15000 کسان په دې مړکیږي متاسفانه. نو دا او اکثره خزي دي چې مړکیږي هغه خزي چې حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکي او یا ماشومان دي نو بدبختانه دي لپاره دغه دي لپاره چې نور انسانان ته موږ ضرر ورنه رسو بهتره ده چې خپل دوا باید په منظم شکل باندې وخت سي.
بله ډاکټر صاحب دغه غوښتو په بحث کې یو موضوع یادوم او به خېچې اساس خبره می قطع کړي. آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسه او پیاله او هغه نور لوښي چې استفاده کړي دا هم سره بیل کو او کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس لپاره استفاده کیږي دغه د غوښتو پر مهال چې تاسو له نه ورځونه فکر کوم تر درې نه یو پوری موده وبلله په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوښي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بیل کړي.
بهتره ده چې بیل سره او پریمنځل سي په صابون باندې زه درته یو څو وړ مده تاسو د فرصت نه استفاده وکړم د بدري خبرې نورې مکمه. بهتره ده چې دغه کاسه په لاره په دغه درې هفتو کې بیل سي او د خپل پریولل سي پریمنځي او پس یې نه سي پریولل بیا د مرته کې خول سي. دا ډیره مهمه خبره ده. د دې تبرکلوز سببي عامل دمر په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري. یو ور خوشبختي دمر د مملکت د سیمه مملکت المر لري کدا د مملکت غریب وای او دا په اروپا کې وای نو زم په اطمینان سره درته وایم چې په هر دوه انسانانو کې یو په تبرکلوز نه مړ کېده یا خت کېده ځکه د تصویر ډیر ده هلته خوشبختانه مر ډیر ده. نو که چیرته دا د کو د دوی د مصر مواجه سي مرته کې ګدل سي میکرو مړ کېږي. لوخی باید په صابون پریمیدل سي کالی باید په صابون پریمیدل سي او اوار سي مرته د کورنۍ د نورو غړو کالی هم باید اوار سي مرته باید واچول سي بل مر باندې باید وچ کړي سي او په هفته کې یو وری حتی اقل باید یا کیدای شي دغه درې هفتو کې دوه غزلې د کور کالی ټول د ګلمو کالی نو په شمول باندې سترنجي په شمول باندې دا ټول مرته دی یو نیم ساعت لپاره یو نیم ساعت کفایت کوي د یو نیم ساعت لپاره مرته واچول سي د میکروبونو له منځه ځي کې برالا ولغنه کړکی کنه باید خلاص پیخول سي دي دوه ساعتو لپاره باید کړکی خلاص پیخول سي دي نو کدوه کړکی ولې دوه طرفه کړکی ولري خطر ښه کني هغه یو تن فکرتي او دروازه به خلاص په کوم سیس دا هغه وزیدا بیان د 200 لپاره هر ورځ باید دا کار وسی او پلیسی نو په دغه ترتیب باندې میکروب کنټرول دی سی ورسره نو معمولا میکروب د تنفس لري نه انتقالي ما پایل کې ویل چې دا میکروب ډیر وړکای دی دغه دغه وړکټوب په نتیجه کې د ډیر مودې لپاره د څو ساتونه نیولې تر څلورو میاشتو پورې دا په کوټه کې پات کېدای شي که چېرته دا کوټه نمنا کوي هوای تخلیه نه شي پات کېدای شي نو دا زر د یو سړي نه بل سړي ته انتقالېدای شي پاکستان سره ته اوسېږي سره نو بهتر دا دغه تدابیر ورته اضافه ونیول سي د صابون استعمال د لاسونو مینځل دا ډېره مهمه ده او د کالیو مینځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې سیسو تبرکلوز اخته یې مهمه ده اما که چېرته بیا پسته دریافتو نه وي بیا تفاوت نه کوي فرق نه دي کېدای شي ټول شان سره شریک کړي سي اته خوب او اغام کېدای شي سره شریک کوم اغه نه لري خطر نه لري اما په دې وخت کې باید تدابیر ورته نیول سي
کور ودان مارج سپ ډېر مننه سلامات او سي ډاکټر صاحب امیرزاده د درملنه باندې به لګ درتام شو د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب مارج رانا واچوله درملنه څومره وخت نیسی د توبرکلوز او آیا لازم ده چې دغه درملنه پروختون کې وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري موده یې مشخصه کړي چې لدرې ونیونه تر څومره وخت پورې لازم ده د توبرکلوز درملنه ته
فرمان د پبلورین صاحب اول خو مارس ته باید واضح حکم شته افغانستان صحی سیستم کې هم دا اوس موږ پی سی آر نورو چې هم ډی ان ای اکسټراکشن کوي دا کومه چې جین ایکسپرت ویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا یو سل سالویخ نه اضافه موږ ماشینا لرو په ټول افغانستان کې دا بل دا چې د تداوی د درمالو په ارتباط وایدو وي چې د روغتیایي سازمان په د توجیه په اساس او زموږ د عامه روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام یې راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس توبرکلوز ته چې په ټول افغانستان کې مریضان په توبرکلوز اخته کیږي تشخیصیږي شپږ میاشتې لپاره تداوی ورکول کیږي شفاګ میاشه د پاره تداوی ورکول کیږي او هر دوه میاشتې پاسته یعنی اول دوه میاشتې یو ډول دوا خوري چې څلور دواګانې په یو رقم ګولېګري نه ده په وزن ورکول کیږي او دوه میاشتې پاسته بیا د نوو کچېره په دسوګو په توګه ځخته وي هغه بیا زی خراش کې معاینات وکړه د معاینات ته په کتو بیا ما هغه معاینات ورکیږي کچېره مریض منفی شوی یا خراش کې د فعال توبرکلوز نه په غیر فعال په منفعل شکل بدل شوی وي یعنی مریض منفی شوی نور ساری بیا نه وي او تداوی بیا بدلیږي بیا دوه رقمه ګولۍ چې په یو رقم تابلیټ کې ځای پر ځای شوی ده رقم د مریض د بدن وزن په اساس پر ځان ته ورکول کیږي او شپږ میاشتې لپاره تداوی کیږي په هغه ناروغان چې د اډوکو او د مینینجایټس په توبرکلوز اخته وي د دماغ په توبرکلوز اخته وي دوتا تقریبا یو کال لپاره تداوی ورکول کیږي د مقام توبرکلوز بیا به له حساب د غیر تداوی اوس اوسنۍ تداوی شپږ میاشتې هم ورکول کیږي تر نو میاشتې پورې او خوانی تقریبا تر شل میاشتې پورې موږ مقاوم توبرکلوز ته تداوی کول
کور مو ودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مختلف ارسنو بحث پای ته رسو کور ودان یو ځل بیا لخپلو ملمنو د کابل طبي پانتون له پخوانی استاد احمد الدین مارج صاحب نه او د مقاوم تبرکلوز د څانګې له مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده صاحب څخه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله دا بس همدلته پای ته رسو
ژوند کروغې کې درد لري تیریږي کوم تل دی وای روغه ستا نیمه پچای ده
پلو ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټي یقیني کړئ.